رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو. رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
قدر من اوریدن کو السلام علیکم سهار مون یک مرغه روغ جوړ او خوشاله اوسئ. دا وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دی چې دلته په واشنگتن کې د ماخستن نه نیمې بجې کېږي. لومړی تاسو پام وکړئ د خبرونو لنډیسته.
ملګرو ملتونو په افغانستان کې د بې ځایه سو کورنیو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې ده. د امریکا په هوایي برید کې د الشباب څلور کسان وژل شوي دي او د اپل شرکت نوی ټلیفون آیفون 7 بازار ته عرضه کړی دی.
نن پنځشنبه ده، د 1415 نوي کال د سنبولې د میاشتې 13مه ده چې د 2014 کال د سپتمبر د میاشتې 8مه کیږي. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ د رپورټونو هم اورېدلی سي چې ملګری ملتونه وایي سږ کال به په افغانستان کې له 1 میلیون څخه زیات خلک بې ځایه سي. د سوریې د روانو حالاتو په باره کې هم رپورټونه لرو. اوس به پوره خبرونه روشان نورزی تاسو ته واوروي.
السلام علیکم. ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی دی چې په افغانستان کې د مرسته رسوونکو د موسسو کارکوونکو ته ګواښونه به ښه نتیجه ورنه کړي، دا ځکه چې دغه خیریه موسسې په میلیونونو کسانو ته مرستې رسوي. دغه سازمان په افغانستان کې د بې ځایه سو کورنیو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې ده. د ملګرو ملتونو د بیړنیو مرستو د چارو مشر سټیفن اوبراین ویلي دي چې هغه تشویش لري چې د مرسته رسولو په کارکوونکو باندې بریدونه کیږي او د سوي کال د پیل نه تر اوسه د بشري مرستو دونه وی کارکونکو برمته سیوی دی. سټیفن اوبراین پرون په کابل کې د خپل سفر په پای کې په افغانستان کې د بې ځایه سو کورونی په اړه خبرلان ته توضیحات ورکړل. په دې اړه نور تفصیل د اکرام شینواری په ریپورت کې.
There is enormous pressure on the social and basic services that exist in the country.
خاغلی وبرنویل په افغانستان کې لومړني ټولنیز خدمتونه ډېر په شاسو سره مخ دي. روغتي خدمتونه د ښاکوبو خونه وروزنه هغه صحیح دي چې باید ورته پاملرنه وشي او دغه خدمتونه ته د خلکو لاسرسي پیدا شي. د ملګرو ملتونو د افغانستان د مهاجرینو او سړيونکو د چارو د وزارت د شمیرونو مخې هم دا اوس په افغانستان کې د جګړو لامل 1,200,000 وګړي خپل کورونو بې ځای شوي دي، چې وازي 250,000 په تیراتو مشو د خپل کورونو نور سیمو ته تللي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو دغه لوړ پوړي چارواکي ویل اټکل دا دی چې د روان کال تر پایه به کېدی شي 1 میلیون افغانان نور هم بې ځایه شي. هغه د بې ځایه شو وګړو د ستونزو تر څنګ د پاکستان څخه د زرګونو افغانانو راستنېدلو یادونه وکړه. وویل چې هغوی سخت ژمی په مخ کې لري. د ملګرو ملتونو دغه چارواکي دغه افغانانو ته د بشري مرستو د برابرولو لپاره تر راتلونکو څلور میاشتو د نړیوال ټولنې څخه 1,500,000,000 امریکایي ډالرو د برابرولو غوښتنه وکړه.
خبرونو ته ادامه ورکو. امریکا پر روسیې تور لګولی دی چې د تور بحیرې په سیمه کې جنگي الوتکه د امریکا د اکتشافي الوتکې سره ډېره نږدې تیره سوې ده. د امریکا د پوځ اکتشافي برخې مامورین ویلي دي چې د روسیې دغه کار غیر مسؤول او غیر مسلکي وو. کته مسکو ویلي دي چې د هوایي چلن نړیوال قوانین مراعت کړي دي. امریکا ویلي دي چې د سمندرګي په نړیوالو اوبو کې اکتشافي الوتکه د معمول په شان فعالیت کاوه چې د روسیې د پوځي والوتکی په 3 متره کې تیر سواله. د روسیې د دفاع وزارت ویلي دي چې الوتکه هغه وخت واسوله چې د امریکا الوتکه د روسیې سرحد ته نږدې تیر سوه. د سوریې د هما په مرکزی ولایت کې د حکومت او مخالف وسوالو ترمنځ جګړه په یوه اونۍ کې شاوخوا 1,00,000 کسان مجبور کړی دي چې خپل کورونه پرېږدي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د مانګ کولو ادارې ویلي دي چې د هو کسان چې خپل کورونه ایښي دي نیمایي د سوریې د ادلیب ولایت ته تللي دي چې د مخالف وسوالو په لاس کې دي. همداراز د سوریې د حلب د ښار څخه رپورټونه وایي چې د کلورین د ګازو په برید کې 1 کس مړ سوی دی. په حلب کې فعالانو او ژغورونکو ډلو ویلي دي چې نږدې 70 کسانو ته د سا ایستلو مشکل هغه وخت پیدا سو چې د سوریې حکومت د سهشنبې په ورځ د کلورینو د ګاز نه ډک بیلري بمونه استعمال کړل. د سوریې په داخلي جنگ کې د روسیې د شمولیت نه وروسته هغه ملک اوس داسې نیت لري چې په منځني ختیځ کې د یو منځګړي په توګه راڅرګند سي. نور تفصیل د امریکا ژغ په دغه ریپورت کې.
د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین په مسکو کې د فلسطینیانو د جمهور رئیس محمود عباس او د اسرائیلو د صدر اعظم بنجامین نتانیاهو ترمنځ د خبرو د کوربتو پیشنهاد کړی دی. د هغه د دغو خبرو سره د اسرائیلو او فلسطین مشرانو دواړو موافقه هم څرګنده کړې ده، مګر د دې سره سره دغو دواړو مشرانو په یو او بل انتقادونه هم کړي دي. پرون د منځني ختیځ دپاره د روسیې خاص استازي میخایل بوګدانوف د لویدیځ غاړې د رام الله په ښار کې د فلسطینیانو د خپلواکۍ د تحریک د عمومي منشي صاحب ارکت سره کتلی دي. له دې نه مخکې د روسیې دغه خاص استازي د اسرائیلو د صدر اعظم بنجامین نتنیاهو سره هم کتلی وو.
او دا هم پات خبرونه. په امریکا کې به د انتخاباتو مخکې د دواړو ګوندونو کاندیدان درې ځلې تلویزیونی مناظره وکړي، خو د دغه مناظرو نه مخکې نن شپه هیلری کلینټن او ډونالد ترامپ پرله پسې د یو سټیج نه د پاسه د امریکا د ملي امنیت په اړه خبرې وکړي. د کاندیدان لپاره د خبرو کولو دغه چانس ترتیبات د ان بی سی تلویزیونی شبکې نیولی وو. دواړه کاندیدانو د امریکا د اوسنۍ او پخوانیو پوځیانو سوالونو ته ځواب هم ورکړ. د سومالی په جنوب کې د امریکا په یو هوایي برید کې د الشباب د ډلې څلور وسلوال وژل سوي دي. د افریقا لپاره د امریکا د پوځ څنګه ویلي دي چې هوایي برید د الشباب د وسلوالو د برید په ځواب کې سوي دي. د امریکا پوځ زیاته کړې ده چې د الشباب ډېر شمېر وسلوال د تروریزم سره د مقابلې لپاره د امریکا او سومالی په ګډ مرکز برید وکړ، چې وروسته بیا امریکا ورباندې هوایي برید کړی دی. او د اپل شرکت نوې ټلیفون آیفون 7 بازار ته عرضه کړې دي. د آیفون د نورو آیفونونو سره په دې تفاوت لري چې د ویډیوي کیمرې کیفیت یې ښه دی او د ګوشکو د وسلولو ځای هم نه لري، او خلک به د ډیجیټلي طریقو نه چې بلوتوث هم پکې راځي کار وختي چې موسیقي ووري او یا هم ګوشکی استعمال کړي. بل خواته ک آیفون 7 د اوبو په بو کې وی نو نه خرابېږي. اول کې چې آیفون 7 به تیز وي او ډېر حافظه به هم ولري. دا د دې سات خبرونه
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوریدل. درنو اوریدونکو، امریکایي مسلمانانو به په خوا د جمهور غشتونکو ګوند ملاتړ ګڼل کېدل، خو اوسې دیموکرات ګوند ته مخه کړې ده. داسې ویل کېږي چې مسلمانان به په ډېر لوی شمېر د دیموکرات ګوند څخه جمهوري ریاست ته کاندیدی هیلری کلینټن ته رای ورکړي. د امریکا ژغ خبریال مسعود فریور داسې رپورټ جوړ کړی دی چې نظرانه یوسف زیه تاسو ته در اوروي.
په امریکا کې د یوې اندازې سره سم شاوخوا 3.5 میلیونه مسلمانان اوسیږي. یو په دریو کې مسلمان افریقایي امریکایان دي. په امریکا کې زیاتره مسلمانان د آسیا، افریقا او د منځني ختیځ نه راغلي دي او زیاتره محافظه کار سابقه لري. زیاتره مسلمانان د داسې ملکونو راغلي دي چې په خپلو هیوادونو کې دیموکراتیک انتخابات او پراسي نه ویل دي. په دې وجه اکثره مسلمانان په امریکا کې په انتخاباتو کې برخه نه اخیستله. خو د 2000 کال را په دې خو مسلمانانو د هغې نه وروسته په انتخاباتو کې په لویه کچه برخه اخیستل شروع کړه چې د جارج دبلیو بوش د جمهوري غوښتونکو ګوند مسلمانان د هغه وخت په انتخاباتو کې د رای اچولو لپاره وهڅول. په امریکا کې یو مشهور لیکوال سهیل خان د فارن پالیسی په مجلې کې لیکي چې زیاتره امریکایي مسلمانان په اقتصادي او ټولنیز توګه محافظه کاران دي او هم په دې وجه د جمهوری غوښتونکو ګوند تبي ملاتړ دي. په امریکا کې د 11 سپتمبر 2001 کال د پیښین وروسته هر څو چې د هغه وخت ولسمشر جارج بوش مسلمانانو ته دا خبره په ډاګه کړه چې د امریکا جګړه د اسلام سره نه ده، خو د هغې نه وروسته بیا هم د جمهوری غوښتونکو ګوند داسې پالیسیانې غوره کړې چې مسلمانان ترینه خفه شول. رابرټ میکاو چې په واشنگتن کې د امریکای اسلامي اړیکو د شورا سرکار کوي وایي
Sadly, the Republican Party over the past 15 years has become the political epicenter.
د خپګان خبره ده چې د تیرو 15 کلونو په موده کې د جمهوری غوښتونکو ګوند اکثره پلویان د مسلمانانو نه بدوري. په لسو ایالتونو کې داسې قوانین جوړولو کوشش وکړو چې هغه د مسلمانانو او مهاجرینو ضد دي، او هم دغه وجه ده چې مسلمانان اوس جمهوری غوښتونکو ګوند ته رای نه ورکوي. بیا ځینې خلک وایي چې د مسلمانانو د دیموکرات ګوند نه ملاتړ وجه دا کېدی شي چې په وروستیو کې امریکا ته نوي مهاجر راغلي دي. په جارج ټاون پوهنتون کې د اسلامي مطالعاتو پروفیسر جان اسپاسیټو چې د اسلام د راتلونکي په نوم یو کتاب هم لیکلی دی د امریکا غږ ته وویل
ethnic groups when they first come here
but tarikhi dawal da hum lidal shawida che aksara kasan che america ta nawi muhajir shawwi hagoi ziyat tara da democrat gun tarai war kawi aw da zaka che hagoi da itihadiyum la tar kawi pati rusu kaluna ki da musalmanano da tolani pa hakla did تغیر کړی دی او ډیر داسې دی چې هغوی د جمهوریت غوښتونکو ګوند محافظر کاره پالیسۍ اوس نه خوښوي. د پیو سرنیز مرکز په کال 2011 کې یو سروي کړی و چې د مسلمانانو د هم جنس بازانو په حق له هم فکر تغیر کړی دی او 80% مسلمانان په داسې حکومت باندې باور کوي چې هغه خلکو ته زیات خدمت وکړي. په امریکا کې د مسلمانانو د یووالي او حقوقو د پاره کار کوونکو موسسه چې پکې د کیر موسسه هم شامل ده د 2012 کال راهیسې کوشش کوي چې زیاتره مسلمانان د رای ورکونې د پاره خپل نمونه ثبت کړي. دوی وایي چې د 1 میلیون نو رای ورکونکو نمونه ثبتول هدف دی. د مسلمانانو رای د نور په مقابل کې دومره لوی شمیر نه دی خو کارپوهان وایي چې د فلوریدا، اوهایو، ورجینیا، میشیګن او پنسلوینیا کې د مسلمانانو په لوی شمیر رای ورکول به د دغو ایالتونو د انتخاباتو په نتایجو باندې اغیز وکړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده وی او ای پښتو.
د سوریه په داخلي جنگ کې د روسیې د شمولیت څخه ورسته هغه ملک اوس د دې نیت لري چې په منځني ختیځ کې د یو منځګړي په توګه راڅرګند شي. د امریکا ژا خبريالي زیلی تیکا هوک په دې باب رپورت راستولې دي.
د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین په مسکو کې د فلسطینیانو د جمهور رئیس محمود عباس او د اسرائیلو د صدر اعظم بنجامین نتانیاهو ترمنځ د خبرو د کوربتو پیشنهاد کړی دی. د هغه د دغو خبرو سره د اسرائیلو او فلسطین مشرانو دواړو موافقه هم څرګنده کړې ده، مګر د دې سره سره دغو دواړو مشرانو په یو او بل انتقادونه هم کړي دي. پرون د منځني ختیځ دپاره د روسیې خاص استازي میخایل بوګدانوف د لویدیځ غاړې د رام الله په ښار کې د فلسطینیانو د خپلواکۍ د تحریک د عمومي منشي صاحب حرکت سره کتلی دي. له دې نه مخکې د روسیې دغه خاص استازي د اسرائیلو د صدر اعظم بنجامین نتنیاهو سره هم کتلی وو. د فلسطینیانو جمهور رئیس محمود عباس د سې شنبې په ورځ پولند ته په سفر تللی وایي چې هغه دغه شان مذاکرو ته تیار دی. هغه وایي
كان من المفترض نتنياهو واقترح رئيس الوزراء نتنياهو تأجيل
ممكن زل دي زينب مستقيم دول دخاغلي نتنياهو سره د خبر د پاره مسکو تلاړ شم، مګر متاسفانه پرون صدر اعظم نتنياهو د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د خاص استاد سره په ملاقات کې دغه خبرې یو بل وخت ته ځنډولي. زلا تر اوسه پورې د هغې په نیټه خبر نه يم. د اسرائیل صدر اعظم بنجامین نتنیاهو وایي دغه ملاقات په دې خاطر نشي کېدی چې فلسطینیانو د هغې لپاره شرایط ایښي دي. هغه وایي
راکت مول دوفرین فلسطینیم
ویو اونلی یسټرډی پالستینین سپوکسمن کنوید دټ دی ار
د دوشنبه پر ورځ د فلسطینیانو نتاق دا څرګنده کړی چې هغه وایي دغه ملاقات ته په دې شرط تیار دي چې د فلسطین زندانیان خوشی شي او هم هغه غوړي چې په دې پوښي چې د خبرو نتیجه به سوي. کچری محمود عباس دغه ملاقات ته د شرطونو نه بغیر تیار وي، نو زه هم بیا هر وخت دغه ملاقات ته آماده یم. پرون د سه شنبه پر ورځ د اسرائیل صدر اعظم په حا کې وو او هلته قهرې دلو مظاهره چیانو په خاص ډول د غزې د محاصرې په شمول د فلسطینیانو په مقابل کې د هغه د سلوک په خاطر په هغه سخت اعتراضونه کړي دي. لبل خو پرون اسرائیلی قواو په غزې باندې د توپونو ډزې کړي دي. د هغه ملک مقامات وایي چې د دغه ډزو هدف د حماس د افراطي ډلې مرکزونه وو، مګر ویل کېږي چې په دغه ډزو کې ملکیانو ته هم تاوان رسیدلې دی. د حماس د ډلې سرزوري کسان هر وخت د اسرائیلو په خاورې د راکټونو گزارونه هم کوي. د هغې په مقابل کې اسرائیلی قواوې په هغه ځایونو باندې چې هغوی پرې د حماس د ډلو د مرکزونو ګمان کوي بمباری کوي. د اسرایلو او د فلسطینیانو ترمن د وی جامع سولې د ټینګولو لپاره د امریکا د سول لسیزو حسو او منګړتوب لا تر سپور کم نتیجه نه دا ورکړي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
تر نورې د کوټا سپام کړی دی رپورټه. د ترکیه پوځ په سوریه کې د داعش او کردانو پر ضد د خپلو نظامی عملیاتو ساحه په کراره کراره پراخوي او اوس یې له هغه هیواد څخه د راوتلو د ستراتیژۍ په اړه پوښتنې راپورته سوي دي. پام وکړئ، له استنبول څخه د امریکا ژغ د خبریال دورین جونز راپورته چې سید سلیمان شاه تاسته در اوروي.
ترکی تروسه پوری نه دی ویلی چې کلبا لوسرین خپل عسكر راووسی او دی وټا کلی تاسو موقات له اعلان غول نه هم ډډکې دوګدی مودی پوری التا د پاتې کېدو پاړه اندېخنې زیات شوې دي او د سوریه د کردانو په ضد نظامی عملیاتو لامل په نړیواله کچه پر فشار ورځ پر ورځ زیاتېږي. د ترکی پوز اصلن د اسلامي دولت یادایش په ضد د آزاد سوریه د پوز د وسلوالو د ملاتړ په خاطر سوریه خپل عسكر ولېګل، خو په زمين کې د کردانو د واي پی جی د ډلې په خلاف هم هوایي او مکانی عملیات سره ورسول چې اوس هم دوام لري. د ترکیه د جمهور رئیس رجب طیب اردوغان د دفتر وایان ابراهیم کالن یو ځل بیا دا خبره تکرار کړه چې اپریشن یوفریټس شیلد یا د فرات د سند سپر د عملیاتو یو مهم هدف دار چې د نوموړي په وینا د ترکیه سرحدي سیمې له ترورستان نه پاک شي او امنیت تضمین کړي. ترکیه اعلان کړی چې د سوریه کردان ته به اجازه ورنکړي چې د سرحد په اوږدو کې پرته د کوبانی او عفرین کوردنشینی سیمې سره ونښلي. یو پوخانه ترکیه ډیپلوماټ ایډین سلچن چې په عراق کې وظیفه سرته رسولې ده او اوس په انقره کې په یوې علمي مؤسسه کې کار کوي وایي شاید چې په سوریه کې به د ترکیه پوځي عملیات څو کلونه مخکې په عراق کې د نظامی عملیاتو په شان د اوږدې مودې پورې دوام
وکړي.
د مثال په توګه په دې وروستیو وختونو کې د عراق په شمال کې د بشقه په سیمه کې د ترکیه د پوز د نظامی موجودیت تجربه په پام کې ونیول شي، زه له سوریه نه د ترکیه د پوز د راوتل لپاره کومه ستراتیژي نه وینم. فکر کوم چې دلته اصل هدف دا دی چې د کردانو د پرمختګ لاره بنده کړي، دومره پوز هلته وساتي چې په چټکۍ سره وکولی شي د کردانو لخوا د عفرین او کوبانی یا عین العرب د یو ځای کولو د مخنیوي امکانات په لاس کې ولري. فکر کوم چې د ترکیه پوز به په سوریه کې د اوږدې مودې لپاره پاتې شي. خو که تاسو لمانه دا پوښتنه وکړئ چې د اوږدې مودې تعریف څنګه دی، فکر نه کوم چې لما سره د دغې پوښتنې سم ځواب موجودی. په بشقه کې چې د عراق په شمال کې پراته ده په ښکاره توګه، خو ترکیه د داعش په مقابل کې د جنگ په خاطر د وسلوالو د روزل لپاره یو غټه نظامی اډه جوړه کړې ده، مګر په عین وخت کې ورنه د کوردی یاغیانو د فعالیتونو د اخلالولو لپاره هم استفاده کوي او د عراق د حکومت د غوښتنې باوجود له دغه اډې نه د خپلو عسکرو د راویستلو نه ډډه کړې. د ترکیه د پوز یو متقاعد ډګروال بریګیډیر هالدن سولماس ترک وای چې د نامعلومې مودې پورې به په سوریه کې د ترکیه د پوز پاتې کېدل له غټو خطرونو نه خالي نه وي. سولماس ترک چې په انقره کې د 21st century institute په نوم په یوه علمي مؤسسه کې کار کوي وای
Moving into Syria is the easiest part. It's about coming back.
سوریتا ورنواتل د نظامی عملیاتو اسانه برخه ده، خو اصل مشکل به بیت راوتل کې دی. یو ځل چې څوک حالت راګیر شي نو د سترنج په لوبه کې نور لوبغاړي او اکتوران هم مخته دي. ایواز ترکیه نه ده چې سي خوخوي هغه بکی او نو په هغه هواد کې تحولات او بدلونونه کنټرولولای شي. د ترکیه د پاوز لپاره به تر ټولو مهم کار دا چې په افغانستان کې د برېټانویانو او امریکایانو او د لبنان په نوب کې د اسرایلو له نظامی موجودیت نه درس واخلي. په داسې حال کې چې د ترکیه پوز لګیا دی په مسلسله توګه د خپل نظامی عملیاتو ساحه پراخوي او عسکر د جنوب او لویدیځ په لوري مخ په وړاندې حرکت کوي، د چارو کارپوهان په دې باور دي چې انقره په پام کې لري چې په سوریه کې دننه 100 کیلومتره پراخه او 10 کیلومتره ژوره سیمه جوړه کړي تر څو وکولی شي چې د سوریه د کردانو د وای پی جی د ډلې د پرمختګ مخه ونیسي. ترکیه په دې یقین ده چې دغه ډله غواړي چې ټولې کوردنشینی سیمې سره یو ځای کړي چې د ترکیه د سرحد په اوږدو کې پرتې دي. متقاعد ترکیه ډیپلوماټ سلچن وای شاید چې انقره په دې فکر همي چې په سوریه کې به نظامی موجودیت ورسره د سوریه د راتلونکي سرنوشت په ټاکلو کې کومک وکړي. نوموړی وایي چې د اوږدې مودې پورې هلته پاتې کېدل شاید چې په غټ قیمت ورته تمام شي.
The main risk to me, the ISIS response inside Turkey, like they did it in Antakya.
ټول غټ خطر په دې کې دا دی چې داعش په سوریه کې لمات خلل نو ورسته په ترکیه کې دننه څاک سلام وکړي او زه اوس ویریږم چې داعش بیا په ترکیه کې حمله وکړي او هم به وسره د کردانو په کې کې یا غن خپل حمله زیات کړي. په اوږدم وده کې به ډیپلوماټیکي فشار دومره زیات وي چې ترکیه به د زغملو حوصله له لاسه ورکړي او له پخونه به وغورځي. لو سورینا د بیتر او تل لپاره فعلن زدا ستراتیژي نوینم چې را تعریف وړي. هم دا وس تهران او مسکو په سوریه کې د ترکیه د نظامی موجودیت په ارتباط خپل اندېخنې څرګندې کړې دي. خو د پوځي چارو کارپوهان وای چې هر کله چې د ترکیه پوز په کوم خوا ورغله بیتر سنیدو ته زړه نه کوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
ملګری ملتونه وایي چې سش کال به په افغانستان کې له 1 میلیون څخه زیات خلک بې ځایه سي. نور تفصیل د خبریال اکرام شینواری په دې رپورت کې واوري.
په بشری چارو کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ملسر سټیپن اوبرین افغانستان ته د خپل دوه ورځنی سفر په پای کې نن په کابل کې خبريالانو ته د خپل سفر په باب د معلوماتو پر وخت ویل چې په دوه ورځو کې د افغان حکومت د مشرانو او یو شمېر وزیرانو سره د کسرې ترڅنګ کابل سره نږدې د بيداشو افغانانو په یو کم کې د بيداشو کورنۍ د غړو سره هم خبرې کړې. هغه بيداشو کورنۍ وضعیت خورا د نښنی وړ بل او ویل چې د یوې خوا د بيداشو او ګړو شمېر زیات شوی او د بل خوا د پاکستان څخه هم د افغانانو سره د په شمېر کې زیاتوالی راغلی.
On the social and basic services that exist in the country.
خاغلی وبرنویل په افغانستان کې لومړني ټولنیز خدمتونه د ډیر په شاسر مختی روغتي خدمتونه د ښاکوبو خونه وروزنه هغه صحیدی چې باید ورته پاملرنه وشي او دغه خدمتونه ته د خلکو لاساسي پیدا شي. د ملګری ملتونو د افغانستان د مهاجرینو او سړیدونکو د چارو د وزارت د شمیرونو لمخې هم دا اوس په افغانستان کې د جګړو لامل 1,200,000 وګړي خپل کورونو بې ځای شوي دي چې واز 250,000 په تیراتو مشو کې خپل کورونو نورسیمو تتلیدی دی. تمال ګرمتون دی بشری چارو دغه لوړ پوری چارواکی ویل اټکل دی چې روان کال تر پایه کې دی شي 1 میلیون افغانان نور هم بې ځای شي. هغه د بې ځای شو وګړو د سوندو ترڅنګ د پاکستان څخه د زړګون افغانان راسنیدلو یادونه او کړوي ویل چې هغوی سخت ژمی په مخ کې لري.
This would be a difficult number for any country to cope with.
خاګلی وبرین ویل دا شمیر د هر یو د لپاره خورا سخت دی چې ورته ځلونه ورسي. په دې شمیر کې کورنۍ بې ځای شوي کورنۍ او د پاکستان څخه راسنیدل شوي کډوال شامل دي چې د جګړو له امله نورسیمو ته پناه وړي ده. ګلمتون دغه چارواکي دغه افغانانو ته د بشري مرستو د برابرول لپاره تراتونکو سره مشول نړیوال ټولنې څخه 1.5 میلیون امریکایي ډالر د برابرول غوښتنه وکړه. هغه ویل چې د درې لسیزو جګړو خلک ډیر بیوزدي کړي او ورسره روغتي خدمتونو ته د غوی لاسرسي هم محدود کړی دی. سټیپن اوبرین ویل چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د اټکل لمخې تر 2 میلیون پورې افغانان روغتي خدمتونو ته لاسرسی نه لري. هغه ویل چې هر کال 1,500 ماشومان د خوارځواکۍ له امله په افغانستان کې خپل ژوند له لاسه ورکړي. د بشري مرستو برخه کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیال ویل چې لږ تر لږه 3.5 میلیون خلک په افغانستان کې بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري. هغه د نړیوال ټولنې وغوښتل چې ژر تر ژره د دوی غوښتنې ته ځواب ورکړي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال د مرستې رسونې په کارکوونکو د وسوالو ډلو لخوا په بریدونو کې هم په زیاتوالي اندېښنه وښوده او په جګړه کې د ښکېلو خواوو څخه یې وغوښتل چې د بشري حقوقو نړیوال قوانین دې ومني. خاګلی وبرین ویل زه د مرسي رسونې په کارکوونکو باندې د بریدونو له امله په ژوره توګه خواشینی یم. د رواني سوي کال له پیله تر درې نیو پورې زموږ د مرسي رسونې همکاران تختول شوي دي. ملګرو ملتونو دې وړاندې افغانانو سره د مرسي لپاره د نړیوال ټولنې څخه د رواني سوي کال په پیل کې هم د 3 میلیون امریکایي ډالرو د مرسي غوښتنه کړې وه.
درنو ردونکو اوس په مکرې خبرونه ته. امریکا په روسیې تور لګولې دي چې د تورې بهیرې په سیمه کې جنگي الوتکې د امریکا د کشفي الوتکو سره ډېرې نږدې تیرې شوې دي. د امریکا د پوځ د کشفي برخې مامورینو ویلي دي چې د روسیې دغه کار غیر مسؤل او غیر مسلکي و. که څه هم مسکو ویلي دي چې د هوایي چلند نړیوال قوانین یې مراعت کړي دي. امریکا ویلی دی چې د سمندرګي په نړیوالو اوبو کې کشفي الوتکې د معمول په شان فعالیت کاوه چې د روسیې پوځي الوتکې په 3 متره کې تیرې سوي دي. د امریکا د سمندري قواوو الوتکې او کشتۍ په سیمه کې معمولا د روسیې د واحدونو سره په تماس کې وي او دغه تماسونه مسؤونه او مسلکي و خو تشویش هغه و چې دغه سپیشې د دواړو اړخونو ترمنځ غیر ضروري تشنج پیدا کړی و او د حادثې د رامنځته کېدو او سوی تعبیر سبب کېدلی. د سوریې د هما په مرکزی ولایت کې د حکومت او مخالفو وسلوالو ترمن جګړو په یو اونۍ کې شاوخوا یو لک کسه مجبور کړي دي چې خپل کورونه پرېږدي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د هماهنګ کولو اداره ویلي دي چې دغه کسانو څخه چې خپل کورونه یې پرېښي دي نیمایي د سوریې د ادلب ولایت څخه دي چې د مخالفه وسلوالو په لاس کې دي. همدارس د سوریې د حلب د شار څخه رپورټونه وایي چې د کلورین د غازو په بریټ کې یو کس مړ شوی دی. په حلب کې فعالانو او د ژغورونکو ډلو ویلي دي چې نږدې او یا کسانو ته د سا ایستلو مشکل هغه وخت پیدا شو چې د سوریې حکومت د سې شنبه په ورځ د کلورین د غازو څخه ډک بیلری بمونه استعمال کړل. د سوریې په داخلي جنگ کې د روسیې د شمولیت څخه وروسته هغه ملک او ستدي نیت لري چې په منځني ختیځ کې د یو منځګړي په توګه راڅرګند شي. په امریکا کې به د انتخاباتو مخکې د دواړو ګوندونو کاندیدان درې ځلې تلویزیوني مناظرې وکړي، خو د دغه مناظرو څخه مخکې نن شپه هیلری کلینټن او ډونالډ ټرمپ پرله پسې د یو سټیج څخه د امریکا د ملي امنیت په اړه خبرې وکړي. د کاندیدانو لپاره د خبرو کولو د دغه چانس ترتیبات د سی این این شپ تلویزیونی شبکې نیولې دي. دواړه کاندیدان به د امریکا د اوسنی او پخوانی پوځیانو سوالونو ته جواب ورکړي. دواړو کاندیدانو یو بل ته توهین آمیزه ټکي استعمال کړي دي او په یو بل یې دا تور لګولې دي چې د امریکا د وسلوالو ځواکونو عالي سرقومنداني نسی کولای. د سومالی په جنوب کې د امریکا په هوایي برید کې د الشباب د ډلې څلور وسلوال وژل شوي دي. د افریقا لپاره د امریکا د پوځ څنګه ویل دي چې هوایي برید د الشباب د وسلوالو د برید په جواب کې سوي دي. ملګرو ملتونو خبرداري ورکړي چې په افغانستان کې د مرستو رسوونکو د موسسو کارکونکو ته ګواښونه به ښه نتیجه ونه لري، دا ځکه چې د خیریه موسسې په میلیونونو کسانو ته مرستې رسوي. او د اپل شرکت نوی تلیفون آیفون 7 بازار ته عرضه کړی دی. دغه آیفون د نورو آیفونونو سره په دې تفاوت لري چې د ویډیوي کیمرې کیفیت یې ښه دی او د ګوشکیو د وسلولو ځای هم نه لري او خلک به د ډیجیټل طریقو څخه په بلو ټوت کې هم پکې راځي او کار به ځنې اخلي چې موسیقي واوري او یا هم ګوشکی استعمال کړي. د بلې خوا که آیفون 7 د اوبو په مقابل کې مقاومت هم لري، کچيري په اوبو کې ولويږي نو نه خرابيږي. ویل کیږي چې آیفون 7 به تیز هم وي او ډېره حافظه به ولري. خبرونه اوریدونکو د خبرونه په پای کې پام وکړئ. د افغانستان د څو شهرونو د هوا حالات ته په کابل کې به نن اسمان شین وي، د تودوخه لوړه درجه 30 ته 40. په کندهار کې به هم نن اسمان شین وي، د تودوخه لوړه درجه 40 ته 40. په هرات، جلال آباد، غزنی، کندوز، خوست، مزار شریف او فراه کې به هم نن اسمان شین وي. په هلمند کې به هم نن اسمان شین وي، د تودوخه لوړه درجه 40. د ورځې د خوا به هوا ډیره توده وي او شپه ته به 22 درجه شي. پام دې سره درنو اوریدونکو د دې خبرونې مطالب پای ته ورسېدل. زه شافیا سردار او زما نور همکاران ستاسو سره ورپېژو. په لاندې وخت کې به د دې خبرونې پیل شي. د دې خبرونې همکاران هم حاضر دي. په دوی کې به نسرین محمود عزیزي خپل خبرونه تاسو ته معرفي کوي. تاسو د امریکا غږ آشنا راډیو سره اوسئ.